دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خرمنی خبری خبرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ننګونو سره مخ دي او ښایي پرانستل شي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالی بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. افغان ولسمشر د هلمند په موساقله کې د دوشنبه د شپې په عملیاتو کې ولسیک خلکو ته د مرګ ژوبلي او شتو په اړه د څېړلو امر کړی دی. او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. بشپړه خبرونه. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون دوشنبه څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې وایي دا جګړه د تڼیو ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې وژل سوي کسان پاکستاني وګړي دي او د هغو یوه سپینه سراچه، څلور کلاشنکوفونه، لاسي بمونه او مرمۍ هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موساقله کې د دوشنبه شپې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د اوشتې مرګ ژوبلې د څېړلو لپاره د یوه پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي چې د موساقله ولسوالۍ په تختې پل کې پر کورنیو او بهرنیو وسلوالو د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ولسی وګړي وژل سوي دي. ارګ د وژل سوي ملکي کسانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې څوارلس ولسي کسان وژل سوي دي. هلمند کې د ملکیانو او طالبانو او القاعده د وژل کېدو په اړه راپورونه خپاره سول، خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي مجید اخونزاده بیا په دغو عملیاتو کې د څلوېښتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي جمهور رئیس غني په دغه پیښه کې د ملکي وګړو په شهادت سخته خواشینی څرګنده کړه او د هلمند والي ته د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په موخه د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه وکړه چې خپلې موندنې ژر له حکومت سره شریکې کړي. دغه راز ټپیانو او د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګۍ په خاطر اړوندو مسؤلینو ته لازمي لارښوونې وکړې. ښاغلی غنی ویل چې ملکي تلفات ورته د منلو او زغم وړ نه دي او دولتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د مخنیوي په هدف یې لا زیات تدابیر ونیسي، خو ارګ د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان بولي چې په وینا یې له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخیستی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحده ایالات پر ایران هومره ډیر فشار راوستی دی چې په خواتر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي تر هغه څه زیات چې رسنۍ ورڅخه خبریږي. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریز غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه یې خپل هیواد وایست. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه یروان کې پر خپل کور کې مړ موندل سوی دی. دی پر سر وشتل سوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځای څنګ ته وویل چې د هاروتیونیان مړی تیره شپه وموندل سو او لومړی تحقیقات ښیي چې د ځان وژلی دی. دی د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان پر وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درو نورو پخوانی چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته ورسته ځواکونه راغوښتي وو چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شول. د 2018 کال په جولای کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل سي نو دی به یې وګټي. ښاغلی ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول سي چې نه نیول کېږي نو د ډېر داسې کارونه کړي چې پر بنسټ یې د نوبل د جایزې ګټونکی کېدای سي. ټرمپ دا څرګندونې د یوه خبریال له هغو څرګندونو وروسته کړې چې ویلي وو که د امریکا ولسمشر د کشمیر پر سر د هند او پاکستان لانجه حل کړي نو د نوبل د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ټرمپ مخکې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی و.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایې مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,100 محله تشکیلوي. ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرابا چې ممکن درې مرکزه په جدي ستونزې لري. په موسیي کې
بشپړ څرګندونې به یې په ریپورت کې واورو. همدا رنګه به دا هم واورئ چې په کابل کې که درې ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخ وي او هلته انتخابات له ستونزو سره مخ کیدای شي د نورو ولایتونو ستونزې به په کمه کچه اټکل شي. همدارنګه به دا هم واورئ چې په هلمند کې ښځو انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی دی. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایې اووه مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت تامین کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی دی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د افغان صاحب په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بلې ان صاحب، نامنۍ د راتلونکو شنبې د ورځې د ولسمشریزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده چې له امله یې ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمېر مرکزونه د تړل کېدلو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې اووه مرکزونه جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,100 محله تشکیلوي. ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرباغ چې ممکن درې مرکزه په جدي ستونزې لري. په موسیي کې یو مرکز په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې د دغه مراکزو تامین د امنیت خاموش.
له دې وړاندې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې ممکن په کابل کې د نامنیو له امله تر 3% مرکزونه تړلي پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5,303 مرکزونو د امنیت خوندي کولو لیست سپارلی و، خو د کورونا چارو وزارت اوس وایي چې د 4,943 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2,000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره یې هم پلان چمتو کړی.
دغه ولسوالۍ کې تاسو نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مخکمو دې څخه خپل پلان لري او د کورنۍ چارو وزارت د سړۍ لپاره هغو ته هدایت ورکړل شوی دی چې باید امنیتي ستونزو د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاړ شي، خپل رایه دې وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بل خو د دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست انتخابات د ټاکل سوي د میزان په شپږمه کېږي چې اوس ورته ایله څلور ورځې پاتې دي. بلیان صاحب
زیاته مننه. دوستانو، په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان وو چې په ریپورت کې د انتخاباتي چارواکو له قبل ویل د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د دغه مرکزونو امنیت به په راتلونکو څو ورځو کې تامین کړي. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رای مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونه امنیتي پلان نشي پلی کولای. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د رای مرکزونو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه ځینې پوښتنې.
د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید ووایو چې موږ مخکې یادونه کړې ده چې سره چې د خلکو ګډون پروسې کې محدوده وي، په عین حال کې د کمیسیون لپاره، د ناظر بنسټونو لپاره، د ناظرینو استخدام په لړۍ کې، د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزه راپاره ورې ده. او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي، دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه په اړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي دغه راخصي او پرې باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
اته سپارښتنه ورته څه ده؟
زموږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د ټول په جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاسو ته کم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نامه باندې یاد کړي دي او د کمیسیون په لیست کې مواد لیکل کېږي، هلته د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سره له اوسه باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او
که په لرې پرتو ولسوالۍ یا په لرې پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کېږي، یو هم دغه ستونزه داسې لرې پرتې دي. په کابل خو د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کېږي، دا یو ډول نه پاملرنه نه ده؟
بې له شکه چې مسله د امنیتي مراجعو دا ده چې دوی ټولو برا په د اول قدم کې ولس ته باید ډاډ ورکړي چې د هغوی امنیت خوندي ده، په دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکې مسون ده، د شکایتو کمیسیون ده، د سوار بنسټونه دي، دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤول په پکتیا کې برید پر شوی دی، خو تاسو خپله کوم جنډ ورته وښتئ او دغسې نور براجي هم تر ګواښ لاندې، او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي، د دوی لپاره کوټه د ګامونه واخیستل شي.
که چیرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو او ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېره شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالۍ کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښ لاندې سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي، او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده، او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوې چې 1902 مرکزونه به لږ تر لږه امن وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي، او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي، بیا
دوستانو د انتخاباتو د څار بنسټونه په افغانستان کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه واورېده او دغه اندېښنې مو واورېدې. وروسته په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړی تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. همدارنګه د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. په یو کې به واوري چې په هلمند کې ښځو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی، خو تر هغې مخکې راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. امید زهیر ملي دروړي.
د
د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت وایي د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د پیاز او کچالو د ساتنې په موخه د څلور شپېته سړخونو جوړولو کار پیل کړی دی. د دې وزارت وایان اکبر رستمی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا سړخونې په هغه ولسوالیو کې جوړیږي چې تر ډېره پکې رغنیزي پروژې نه دي عملي شوي. د ښاغلي رستمی له قوله دې سړخونو کې به 235 میټریک ټن پیاز او کچالو ذخیره کیږي چې په دې برخه کې به ترې په اساسي ډول ګټه پورته شي. کرنې وزارت وایي یو ډېر شمېر نورو هغو ولایتونو کې هم چې د پیازو او کچالو د تولید کچه پکې لوړه ده د ورته پروژو د عملي کولو پلان چمتو کړی او ژر به یې رغنیز کارونه پیل شي. په څلورو ولایتونو کې د لمریزې برېښنا پروژې پلي کیږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي دا پروژې به په خوست، کندهار، پروان او بغلان کې ګټنې ته وسپارل شي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي سره په کتنه کې په افغانستان کې د سویلي کوریا سفیر راهی زانګ یانګ ویلي دا پروژې راتلونکي کال عملي کیږي. سرچینې زیاتوي د دې پروژو په وسیله به په کندهار او خوست کې یو میګاواټ، پروان کې 600 کیلو واټه او بغلان کې به بیا 350 کیلو واټه برېښنا چمتو شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو وویل چې د افغانستان او سیمې په اړه به رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه تر نورو رپورټونو مخکې زو د سیمې او نړۍ مسلې ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. په عین حال کې هغه اروپایي هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اتومي تړونې لاسلیک کړی هم متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان ته د هغې ادعا هم د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان د هغې ادعا ملاتړ وکړ چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تای ساتو د حملې مسؤل بللی. زما همکار نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوس را سره په استوډیو کې دی. نوري صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته د ایران په اړه یو لړ څرګندونې وکړې، که جزئیات یې را سره شریک کړئ.
بله آن صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ جلبولو هڅې ډېرې کړې دي. ټرمپ پرون خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو په مهال وویل متحدو ایالتونو پر ایران هومره ډېر فشار راوستی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډېر څه پیښیږي تر هغه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ټاکل شوی چې ټرمپ نن سهار د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي، خو دقیق وخت تر اوسه پورې نه دی معلوم. ټرمپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران په وړاندې کلک دریځ غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو اټومي قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه او له هغې راهیسې هم پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بیرته بندیزونه لګولي دي.
درې اروپایي هیوادونو هم پر ایران چې پر ایران د سعودي عربستان د حملې ملامتیا چولې ده. دوی څه ویلي؟
فرانسا، جرمني او برېټانیا دي دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې دغه اټومي تړون یې لاسلیک کړی، او درې واړو هیوادونو هم تر اوسه هڅه کړې چې دغه تړون وساتي. خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کښتیو د حملو او د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دو سترو چنځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو اخیستی، خو د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤول بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او برېټانیا مشرانو هم د متحدو ایالتونو او د سعودي عربستان د دغې ادعا ملاتړ وکړ او ویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغې حملې مسؤول دی. په هغې اعلامیې کې چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوي چې د تیلو پر دو تاسیساتو د بې پیلوټه الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی او ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات په ډاګه کوي. البته ایران دغه تورونه رد کړي او دا خبرداری هم ورکړی دی چې که د دې هیواد پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخې جګړې ته زمینه برابره کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه مو ترې واورېدل چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې ویلي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. دا د ازادي راډیو ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا هلمند که خزو د انتخاباتو پا ورز دا اکس اخیستلو سر مخالفت کرده. دا گرن خزو چه پا لشکرگاه که را طول شوی دا انتخاباتو دا خپلوا کمیسون چه وقتن وکرن چه پا خپلا پریکره که بدلون راولی کنردی ری خزی بدرائی و ورکولو لحق چه محرومی پاتشی. پا افغانستان که دا خزو لپار اکس اخیستل تل یوا طول نیز و دو دیز ستون زگنل کیگی او پا گرن نور ولایتونو کیم دا اکس اخیستلو موضوع د خزو لپاره یو ننګونه بلل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو کې د رای ورکولو پر مهال د عکس اخیستل حتمی کړی دی. نور تفصیل له هلمند څخه زموږ همکاري الیاس ته راکړي.
په یو وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه غوښتنه کوي چې د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس د اخیستلو پریکړه بیرته واخلي. د دوی شمېر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رایې ورکولو د حق څخه محرومې سي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خدای ته مو نه پرېږدي چې یعنې پر کاغذ موږ څه عکس دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، په هر شیزې باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک خپل کورنۍ نه پرېږدي چې د څوک ورته یې چې رایې ورکوي وایي پرېږدي، چې دا کس ورته یې بېخي نه پرېږدي وایي دا خو تیس عکس اخلي، موږ په دې خاطر تیس رایې ته نه پرېږدو. په دې خاطر دا رایې ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخلي.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو چاته. موږ پښتانه چې عکس نه ورکوو. موږ دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو. دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ عکس ورکوی.
په هلمند کې بې له دې هم د نامنوی ترڅنګ د فامیلي او کلتوري ستونزو په خاطر ښځې د رایې مرکزونو ته نسي تللی، خو دلته راټولې شوې ښځې وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي مېرمنې یې د رایې اچونې دپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسون دغه پرېکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومیټریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دی چې حتما باید عکس وي، دا قابل تغییر دی، دا مثلا تغییر ورکول سي. نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه دا خواهش لرو چې د ښځینو لپاره دغه باید چې یو امتیاز تاسو بولئ اسکه مثلا اشه چې تاسو په نظر دی باید چې د ښځو لپاره دغه شرایط نه ورسي.
زما نوم زبیده سعادت ده. زه د رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې ښځې نه غواړي چې خپل عکسونه ورکړي په میډیا کې په دغه انتخابات په ورځ. که زه ورکړم مثال، زه به یو ښځې اجازه ولرم، نورې په سلها او ښځې د کورو څخه اجازه زنه لري چې خبرې وکړي، عکسونه واخلي، دغه ورکړي. دغه موږ غوښتنه ده چې زموږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسیږي.
زما نوم شغلا ده. زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ته په انتخابات کې موږ رایه ورکوو او ګټه لګوو، د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او دروندوالي په خاطر کړی دی، خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسون تور پورې کوي چې په یو ډول هڅه کوي ښځې د رایې ورکولو د حق څخه محرومې کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون غږ وکړ چې د عکس اخیستلو پریکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په آزاد ډول د رایې مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی، خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو رایا ستاسو حق.
افغان جی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دا د ازادي راډیو ده. دوستانو اوس بلډ شو کابل ته. اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
دنیا ورځپاڼې په هلمند کې د ملکیانو وروستیو تلفاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملکي تلفات هغه موضوع ده چې لامل یې په هیواد کې نامنی زیاتیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په تیرو اتلسو کلونو کې بار بار د ناټو او افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیان په نښه شوي چې تازه پیښه د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سرمقالې لیکوال ادا کړی چې د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملې له امله چې د واده په مراسمو شوې نږدې څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې دا نه لومړۍ پیښه ده او نه هم شاید وروستۍ شي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې دغه وضعیت به تر کومه روان وي؟ آیا د ملکیانو په وژلو سوله راتلی شي؟ ورسپانه لیکي، له یوه پلوه د ښکېلو لوریو لخوا د جګړې شدت او له بل لوري د سولې چغې وهل دوه هغه متضاد مسایل دي چې هیڅ منطق نه لري. په سرمقاله کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې باید د دغه ډول وضعیت مخنیوی وکړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی دغسې جریان ولري نو خلک به د نظام پر ضد راپاڅېږي او افغانستان به یو نابود کوونکي بحران ته ټیل وهل شي. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ملکي خلکو وژنه تر څه وخته پورې. په سرمقاله کې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پیښې ته په اشاره سره لیکل شوي چې آیا دا د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره د شرم خبره نه ده؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې خلکو ته مهمه دا ده چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي، نه دا چې چارواکي خواشیني څرګنده کړي او ځانونه له مسؤلیت خلاص کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د جګړې پر مهال د جنگي قواعدو رعایتول حتمي دي او خلک غواړي چې امنیتي ځواکونه باید د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د ملکي تلفاتو له پیښې پند واخلي او بیا داسې ظلم تکرار نه کړي. ویسا ورسپانې هم همدې مسلې ته په اشارې سره لیکلي دي چې هلته په هلمند کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، خو دلته په کابل کې حکومتي مشران په خپلو کمپاینونو بوخت دي. او ملي ارمان ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې چین د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دغې ورسپانې د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي بیجنګ تمه لري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا پیل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي په افغانستان کې د امنیت او ثبات په هدف چین د بین الافغاني مذاکراتو نه فوري ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه لښپک دی په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه لښپږ نوي اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو دولس نیمې بجې شوې. یو بار بیا د خبرونو وخت را ورسید. په مو کې د افغانستان